السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب 21مه چې د 2013 میلادي کال د نومبر له 12 نیټې سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. د خبرونه زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي مرسته وړاندې کوم. د 1403 کال د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې بهیر پرون رسمان په داسې حال کې پای ته ورسید چې د ځینو ولسوالیو خلک په امنیتي دلایلو له دې حق څخه محروم شول. د دې او نورو موضوعاتو په اړه په دې سهارنۍ خبری مجله کې راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه. د مهمو خبرونو سرلیکونه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 1403 کال په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د درې میلیونه کسانو د رایه ورکولو د کارتونو د اخیستو خبر ورکوي. د وزیرانو شورا پرونی غونډې د را روانې مشورتي لویې جرګې پر امنیتي تیاریو خبرې کړې. او د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره موافقه به پر دې هیواد بندیزونه نرم کړي. بشپړ خبرونه. د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای ورکونکو د نوملیکنې بهیر پرون رسمن پای ته ورسید. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې پروسه کې شاوخوا 3 میلیونه کسانو ته چې څه باندې 30% یې ښځې دي د رایې ورکولو کارتونه ورکړل شوي. د امرخیل په وینا د انتخاباتو کمیسیون په شپږو ولسوالیو کې د امنیتي ملحوظاتو له کبله ونه شو کړای چې د رای ورکونکو د نوملیکنې مرکزونه پرانیزي. په دې اړه په دې خپرونه کې یو تفصیلي راپور لرو. د افغان حکومت د وزیرانو د شورا په نوبتي غونډه کې پرون د جوړیدونکو مشورتي لویې جرګې لپاره د امنیتي تدابیرو په اړه خبرې وشوې. له ارګ څخه په خبره شوي بیان کې ویل شوي د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال په مشرۍ په غونډه کې د لویې جرګې د جوړولو د کمیسیون د دارالانشا مشر صادق مدبر وویل مشورتي لویې جرګه به د رواني لړم میاشتې په 1 په کابل کې پرانیستل شي. د وزیرانو شورا په دې غونډه کې د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع له وزارتونو څخه په کلکه غوښتنه شوې چې د لویې جرګې لپاره لازم او ټینګ امنیت ونیسي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران د اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره له تهران سره موافقه به پر دې هیواد او سنی سخت نړیوال بندیزونه یو څه نرم کړي. د برتانیا پارلمان ته په یولي کې ویلیام هیګ ویلي یوې پراخې موافقې ته تر رسیدو مخکې به یو موقت توافق کیږي چې له مخې به پر ایران بندیزونه نرمیږي او تهران به هم موافقه کوي چې د اټومي وسلو د جوړولو هڅه نه کوي. هیګ د خپل امریکایي سیال جن کیری دا څرګندونې تایید کړې چې وایي فرانسې د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ د جوړ جاړي په اړه په ژنیو کې شوې معامله نه ده ویټو کړې. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وړاندې
I pay tribute to Baroness Ashton and my foreign minister colleagues including
زه په دې برخه کې د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو د مسؤل کاترین اشتن او خپل همکارانو بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف ستاینه کوم. جواد ظریف یو سخت خو مثبت مرکچې دی او د خبرو په بهیر کې رښتینی او پرانیستی دریز درلود. ما له فرصت څخه استفاده وکړه. له هغه سره مې د برتانیا او ایران ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې وکړې او زمونږ حکومتونو په رسمي ډول خپل شارج دافران هم وټاکل. هیګ وویل د خبرو اترو دا بهیر باید دوام وکړي خو نوموړی دا مني چې د ایراني چارواکو او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ خبرو کې لا هم ستونزې شته. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر خپل امریکایي سیال جان کیری پر خپل امریکایي سیال جان کیری له دې کبل انتقاد کړی چې نوموړي ویلي د اسلامي جمهوریت د خپل اټومي پروګرام په اړه د نړۍ لسترو قدرتونو د نړۍ له سترو قدرتونو سره له توافق څخه پشا شوی. جواد ظریف د ایران له یوه ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل ضد ناقیزې خبرې د خبرو اترو په بهیر کې اعتماد زیانمنولی شي. د اسرائیل هي ارخي سیاستوال اوویګدور لیبرمن چې د اداري فساد په قضیه کې تورن شوی پرون یو ځل بیا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه لوړه وکړه. د اسرائیل پارلمان تیره ورځ په اکثریت سره لیبرمن د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تایید کړ. نوموړي ته تیره اونۍ د فساد په قضیه کې برات ورکړل شو. اوویګدور لیبرمن د اسرائیل بتنا ګوند چې د صدر اعظم نتنیاهو په مشرۍ د لیکود ګوند سره په اوسني اطلاف کې شامل دی مشري پر غاړه لري. نوموړي د امریکا په نوښت له فلسطینیانو سره د سولې د خبرو په اړه سخت دریز لري او ویل کیږي چې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د تاکل خای د منځنی ختیځ د سولې پروسه پیچلې کړي. د ایرانیانو د یوې موزیک ډلې لږ تر لږه دوه غړي پرون په نیویارک کې د یوې بلې سیالې ډلې د غړو په ډزو د یو غړي په ډزو ووژل شول. برید کوونکي وروسته بیا خپل ځان هم ووژه. د ژیړو سپیانو یا یلو ډاګس په نوم د راک موسیقۍ د دې ډلې یو بل غړي د برید کوون یو بل غړی د برید کوونکو په ډزو ټپي شوی دی. په دې پیښه کې دخیل وړه 15 کسان په امریکا کې میشت ایرانیان دي. د ډلې مشر علي سالیزاده وایي چې برید کوونکی د یوې بلې ډلې د یوې بلې موزیک ډلې غړی و. سالیزاده وایي چې د ده د ډلې وژل شوي غړي سالیزاده وایي چې د ده د ډلې وژل شویو غړو یوه یې ډول غږاو او بل یې ګیتاریست و. د دې وژنې علت تر اوسه معلوم شوی نه دی. د موسیقۍ دا ډله چې په 2006 کال کې په تهران کې جوړه شوې وه په دې وروستیو کې په متحدو ایالاتو کې پروګرامونه کول. قدر من اوریدونکو خبرونه مو واوریدل. اوس هم د هیواد د پلازمینې او څو ولایتونو د هوا د حالاتو اټکل.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات د سانتي ګرید په کچه داسې اټکل شوی دی. په کابل کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 43 ټیټه یو. په کندهار کې آسمان لمر دی، د تودوخې لوړ درجه 21 ټیټه 15. په هرات کې هم آسمان لمر دی، د تودوخې لوړ درجه 19 ټیټه 4. مزار شریف هم آسمان لمر دی، د تودوخې لوړ درجه 40 ټیټه 1. او په جلال آباد کې هم آسمان لمر دی، د تودوخې لوړ درجه 21 ټیټه 10.
د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 1993 کال د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د بهیر د پای ته رسیدو خبر ورکړی. خو ویلی دی د ځینو سیمو خلک د رای ورکولو د کارت لا اخیستو پاتې شوی دی.
پګول سوالی کې بدبختانه ټاکنو خپلواک کمیسیون د امنیتی ملحوظاتونه ونه توانېد چې څلار شي کار خلکو ته توضیح کړي.
ټاکل شوی چې د حقوقي چارو د کارپوهانو یو ډله په مشورتي لویه جرګه کې ګډون وکړي. په نورو موضوعاتو کې وابوري چې په سعودي عربستان کې د بهرنیو کارګرانو په وړاندې د حکومت له وروستیو اقداماتو وروسته هلته د میشتو افغانانو حالت څنګه دی.
افغانان خو یو قانون نشتانه ده برابر. ولې د ډېرو بیا اوس نه کې تقریبا یوه هفته وشوه او لس ورځې ټول په کوټو کې ناستې کار کوي ننداره راوتای.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي د دې هیواد حکومت او پوځ د طالبانو په ګډون د افغانستان له ټولو اړخونو سره ښه اړیکې پالي. نور راپورونه هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ. د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره د رای ورکونکو د نوملیکنې مرکزونه په رسمي ډول تړل شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي شاوخوا 3 میلیونه کسانو د رای ورکولو کارتونه ترلاسه کړي، خو په یو شمیر جنوبي او شمالي ولایتو کې د امنیتي ستونزو له کبله خلکو ته د رای ورکولو کارتونه نه دي ورکړل شوي. په عین حال کې د رای ورکولو د کارتونو د ویش په پروسه کې د درغلیو راپورونه هم خپره شوي. رضوان مراد او په دې اړه تفصیل.
که څه هم چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای ورکونکو د نوملیکنې مرکزونه تړل شوي دي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي خلک کولی شي چې له انتخاباتو دوه اونۍ وړاندې هم د رای ورکولو کارتونه ترلاسه کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل ازادي راډیو ته وویل د رای ورکولو د کارتونو د ورکولو په پروسه کې چې د جوزا په 15 نیټه پیل شو وه، شاوخوا 3 میلیونو کسانو کارتونه ترلاسه کړي دي. د نوموړي په وینا په دې کسانو کې 4 په سلو کې خزینه رای ورکوونکي دي. ضیاءالحق امرخیل ویل د یو شمېر ولایتونو په ځینو ولسوالیو کې د امنیتي ستونزو له امله خلکو ته د رای کارتونه نه دي ویشل شوي.
شپږ ولسوالۍ کې بدبختانه ټاکنو خپلواک کمیسیون د امنیتي ملحوظاتونه ونه توانېد چې هلته لاړ شي کار خلکو ته توضیح کړي. دوی په هلمند کې وي، یوه زابل کې، یوه په غزنی کې او همدارنګه لسی د کاپیسا په ولسوالۍ کې. اما دا په دې معنی باندې نه دي چې هلته موږ نه ځو. هر حالت کې چې امنیتي ورګارونه هلته امنیت برابر کړي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون کافي آمادګي لري، پلان لري چې د ولس تلاړ شي او همدارنګه کار توزیع کی.
د انتخاباتو د کمیسیون د دارالانشا مشر په دې اړه چې په ځینو سیمو کې د رای ورکولو د کارتونو د ویش په پروسه کې درغلي شوې ده او ځینو کسانو دوه دوه یا زیات کارتونه هم ترلاسه کړي داسې ویل.
د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکوو چې د ټاکنو په ورځ باندې په شپاړسم د حمل باندې یوازې یو نفر به د یو کارت نه استفاده کوي. هلته ځانګړي تدابیر نیول شوي چې یو څوک دویم کارت هم ولري، د دې وس او توان به ونه لري چې هغه دویم کارت نه استفاده وشي.
ټاکل شوی ده چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره چې د 1993 لمریز کال د حمل په شپاړسمه نیټه کېږي د کاندیدانو وروستی او رسمي لیست د روانې لړم میاشت په 15مه اعلان شي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 1993 کال د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د بهیر د پای ته رسیدو خبر ورکوي، خو دا هم وایي چې د هیواد په ځینو ولسوالیو کې خلک په امنیتي دلایلو د رایې ورکولو د کارتونو له اخیستو محروم شوي دي. د دې راپور تفصیل د ازادي راډیو پر انټرنیټ پانه هم له نورو موضوعاتو او راپورونو سره کتلای شي. زموږ د انټرنیټ پانه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. د راپورونو دوام. د راتلونکي لوی جرګې د جوړېدو مسؤل کمیسیون وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي دفاعي سند د محتویاتو د ښه وضاحت او تشریح لپاره د جرګې ته اتیا تنه حقوق پوهان هم رابللي دي. د کمیسیون یو مسؤل ازادي راډیو ته وویل هر کله چې د دې سند مسوده دوی ته وسپارل شي نو چاپ به یې کړي او د جرګې ګډونوالو ته به یې وویشي. د امنیتي او دفاعي سند افغان مرکچی بیا د ملي امنیت په شورا کې ویلي چې د دې سند مسوده په انګلیسي او پښتو او دري ژبو چمتو شوې او ویشته چمتو ده. د موضوع تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبريال اسد الله لودین پراپور کې.
د لوی جرګې د چمتووالي کمیسیون وایي هر کله چې د کابل او واشنگتن د امنیتي او دفاعي سند مسوده دوی ته وسپارل شي دوی به 2.5 جلد چاپ او د جرګې په ګډونوالو به یې وویشي. د دې کمیسیون د دارالانشا تخنیکی مرستیال نجیب امین وایي دوی باور لري چې د جرګې ډیر ګډونوال به په حقوقي مسایلو پوهوي، خو د دې سند د لا وضاحت لپاره یې اتیا تنه حقوق پوهانو ته بلنه ورکړې. ښاغلی امین د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل نظر داسې څرګند کړ. دا وایي د حقوق پوهانو یوه کټګوري په نظر کې نیول شوې چې اتیا کسان دي او په جرګه کې به ګډون کوي. موږ به په جرګه کې 8 کاري کمیټې ولرو. هره کمیټه کې به شاوخوا 50 کسان وي. په هره کمیټه کې 15 کسان داسې دي چې په حقوقو، سیاسي او اقتصادي علومو پوه دي. موږ اندېښنه نه لرو چې د سند د متن له جزئیاتو څخه به څوک ناخبره پاتې شي. بل ورته یکشمې په ورځ د ملي امنیت په شورا کې وویل شول چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند مسوده په پښتو، دری او انګلیسي ژبو چمتو شوه. د شورا پریکړه کړې چې دا مسوده به د یوې کتابچې په بڼه چاپوي او د جرګې هر ګډونوال به ورته لاسرسی ولري. افغان کارپوهان هم په جرګه کې د حقوق پوهانو ګډون ګټور بولي او وایي چې له دې سره به د سند ټول جزئیات د جرګې ګډونوالو ته معلوم شي. د حقوقي چارو کتونکو اجمل هډمن ازادي راډیو ته وویل چې د جرګې په هر کاري کمیټه کې د درې یا څلورو حقوق پوهانو موجودیت ډېر ضروری دی.
دا په خپل اصل کې یو حقوقي متن ده. دا ډېر مهمه ده چې په حقوقي لحاظ باندې مغه وکتل شي، هغه وارزول شي. کله چې یو حقوقي بحث مطرح کیږي یو څوک
ټاکل شوی د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي سند د چړلو لپاره د اقرب پورستیو کې په کابل کې مشورتي لویه جرګه جوړه شي. که څه هم افغان او امریکایي لوری د دې سند په اکثره برخو موافقې ته رسیدلی، خو د امریکایي ځواکونو د قضایي صلاحیت موضوع تر اوسه نه ده حل شوی چې په جرګه کې به بحث پرې وشي. که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې د جرګې ګډونوال به افغان حکومت ته د دې سند په اړه څه ډول مشوره ورکړي، خو افغان چارواکو او کارپوهانو تل ویلي که د افغانستان شرایط ومنل شي دا سند د افغانانو په ګټه دی.
د سهار 9:15 د قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې د نورو راپورونو لوړند کول مخکې په مو کړی د مهمو خبرونو لنډیسته. د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای ورکونکو د نوملیکنې بهیر پرون رسمن پای ته ورسید، خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ازادۍ راډیو ته وویل په دې پروسه کې شاوخوا 3 میلیونه کسانو چې څه باندې 30% یې ښځې دي د رای ورکولو کارتونه واخیستل، مګر د امنیتي ملحوظاتو له کبله په شپږو ولسوالیو کې د سیمې اوسیدونکي د کارت اخیستو څخه محروم شول. د افغان حکومت د وزیرانو شورا په نوبتي غونډه کې پروند جوړیدونکو مشورتي لوی جرګې لپاره د امنیتی تدابیرو په اړه خبرې وشوې. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران د اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره له تهران سره موافقه به پر دې هیواد اوسنی سخت نړیوال بندیزونه یو څه نرم کړي. د اسرائیل هي ارخي سیاستوال اوویګدور لیبرمن چې د اداري فساد په قضيه کې تورن شوی وو، پرون یو ځل بیا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه لوړه وکړه. او د ایرانیانو د یوې موزیک ډلې لک تر لګه دوه غړي پرون په نیویارک کې د بلې سیالې ډلې د یو غړي په ډزو ووژل شول او یو بل ټپي شو. برید کوونکی ورسته بیا په خپل هم ځان وواژه. د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. اوس هم د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مهمه برخه چې د لویدیس مطبوعاتو مخکتنه فرشته جلال زئی کړی ده.
شیکاګو ټریبیون رسپانې افغانستان ته د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس ته یو جمهوریت غوښتونکي غړي ادم کنزنګر پر سفر او لیدلوري تبصره کړې ده. ادم کنزنګر ویلي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د پلان ملاتړ کوي، خو باور لري چې تر 2014 میلادي کال وروسته به 9 یا 10 زره عسکرو ته اړتیا وي چې په دې هیواد کې پاتې شي. شیکاګو ټریبیون وای ادم کنزنګر پوځي پیلوټ دی او دوه باری د امریکا د کانګرس خړې پاتې شوی دی او روانه اونۍ افغانستان، پاکستان او لایبیریا ته د سفر څخه ستون شوی دی. د کابل ته تللی وو او وای چې زه به ګرام مزار شریف او کابل ته ولاړم او د خوشبینۍ سره بیرته ستون شوم. افغان امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې وو، پر بهرنیو عسکرو د افغان نوري حمله بیخي کمی شوی وو او د تروریزم په وړاندې د مبارزې پرته د امریکا حکومت په خپل سر یو ورخیز عملیات نه کول. تایمز بیا په پاکستان کې د جنونو د حقوقو د فعال ملال یوسفزی پر کتاب د بندیز پړه مقاله خبره کړې. د ملال یوسفزی کتاب ایم ملاله یا زه ملاله يم نومیږي چې د سنډي تایمز د خبريالي کرستینا لام په مرسته لیکل شوی دی. په دې کتاب کې پر سوات د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د ملال یوسفزی د ژوند او د جنونو د تعلیم لپاره د هغه حتی او حتی هغه شیبه هم انځور شوی چې طالبانو وښتي و. خو د ټول پاکستان د خصوصي ښوونځیو مشرتابه پرون اعلان وکړ چې د ملالې پونم په دې کتاب کې غیر اسلامي او د پاکستان ضد مواد ځای سوی دي. په پاکستان کې 40 زره ښوونځیو ته وویل شول چې دغه کتاب باندې بندیز ولګوي. د ټایمز په لیکنه د ټول پاکستان د خصوصي ښوونځیو د تنظیم د اتحادیه مشر ادیب جاوید یانی د دې هیواد پر حکومت هم غږ وکړ چې په دولتي ښوونځیو کې د ملالې پر کتاب بندیز ولګوي. دغه چارواکي ادعا کړې وه چې غربي دولتونه د خپلې ګټې د ترلاسه کولو لپاره د ملال یوسفزی څخه استفاده کوي. دوی ویلي وو چې د ملال په کتاب کې د اسلام پیغمبر ته مناسب درناوی نه دی سوی او د شیطانی آیات یا ستانیک ورزز د کتاب د لیکوال سلمان رشدي ستاینه پکې سوی ده. او د انګلستان چاپ ګارډین ورځپاڼې بیا په یو مقاله کې د امریکایي فلمونو د ډیر محبوب او پیژندل سوي سړي ټام کروز د وروستیو خبرو په اړه خبرګونونه راخستي دي. د ټام کروز دا خبرې چې د هالیوډ په سترو فلمي پروژو کې کار کول دومره ګران دي لکه په افغانستان کې جګړه تتل، د منتقدانو د سخت خبرګون سره مخامخ شوه. خو د ګارډین په وینا د ټام کروز وکیل ویلي چې هغه دا خبره نه ده کړې، بلکې د هغه خبرې د متن څخه په غلط ډول اخیستل شوی او تحریف شوی وي.
زموږ غږله ازادي رادیو اوریدې. پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې هیواد یې له افغان دولت، افغان طالبانو او شمالي ټلوالې سره ښه اړیکې پالي. چودري نثار علي خان پرون ماښام پارلمان ته د حکومتي پالیسیو په اړه په وینا کې وویل اسلام آباد نه غواړي په افغانستان کې د کومې ځانګړې ډلې ملاتړ وکړي. نوموړي همداراز وویل افغان ولس حق لري چې خپل برخلیک په خپله وټاکي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي رادیو د خبريال په راپور کې واوري.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودنی سر خان وای حکومت او پوځ له افغان دولت سره خیاړي کې لري او نغواړي چې په دغه هیواد کې د کوم مشخصه ډلې مراتړ وکړي. نوموړي د دوشنبه په ماښام د پاکستان ولسی جرګې یا پارلمان ته د حکومتي پالیسیو په اړه په وینا کې وویل چې افغان طالبان د پاکستانی حکومت پاوز او نورو ادارو سره ښې اړیکې لري او په وینا یې چې اوس پر طالبانو د مشرف د محل ظلمونه نه کیږي.
سو افغان طالبان سے حالات بهتر ہیں.
افغان طالبانو سره زمونږ اړیکې او حالات ښه دي. تاسو ته معلومه ده چې د مشرف په دوره کې پر افغان طالبانو ډېر ظلمونه شوي دي. تاسو د هغوی د سفیر کتاب ولولئ نو تاسو ته به هر څه د لمر په شان څرګند شي. شمالي ټلواله په تېرو 12 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د پاکستان له حکومت پوځ او د پاکستان له ایجنسیو سره ښې اړیکې لري. د کرزي صاحب له حکومت سره هم زمونږ اړیکې ښې دي او د پاکستان حکومت پوځ او خلک په دې هڅه کې دي چې په افغانستان کې تلپاتې سوله راشي. افغان ولس حق لري چې خپل برخلیک په خپله وټاکي. موږ د افغانانو د لومړیتوبونو درناوی کوو. هغه وویل چې د امریکا د بی پلوټ الوتکو د بریدونو له امله له پاکستانی وسلواله طالبانو سره د سولې د خبرو اترو بهیر وځنډید او په وینا یې امریکا دا ځل پر سولې برید کړی دی. د پاکستان حکومت د امریکا د بی پلوټ الوتکو په برید کې د پاکستانی وسلواله طالبانو د مشر تر وژل کېدو وروسته لا هم له هغوی سره د سولې د خبرو اترو لړۍ غځول غواړي. خو پاکستانی طالبانو د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه د افغانستان پوری تسیرمه په شمالي وزیرستان کې د خپل مشر حکیم الله مسعود تر وژل کېدو وروسته له حکومت سره له خبرو اترو انکار کړی او د دغه هیواد په سترو ښارونو په ځانګړې توګه په پنجاب کې د ترهګریزو بریدونو ګواښ کړی دی. بل خو افغان دولت بیا بیا پر پاکستان تور لګولی چې د دغه هیواد استخباراتي اداره ISI د افغان دولت له وسلوالې مخالفې ډلې سره مرسته کوي او افغانستان ته یې د ترهګرۍ او ځانمرګي بریدونو لپاره ورلیږي. د پاکستان د سیاسي او افغان چارو کارپوهان بیا په دې باور دي چې تر څو پورې د افغانستان پولي ته سیرمه په قبایلي سیمو کې د نړیوالو ترهګرو ځالې موجودې وي په افغانستان کې به تروریستي پیښې دوام ولري او په وینا یې پاکستان ته پکار دي چې په دغو سیمو کې د سخت دریځ وسلوالو مرکزونو له منځه یوسي.
د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر چودري نثار علي خان د څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې وایي د پاکستان حکومت او پوځ د طالبانو په ګډون د افغانستان له ټولو اړخونو سره ښه اړیکې لري. نامعلومو وسلوالو د دوشنبه په شپه په اسلام آباد کې د حقاني شبکې یو جګپوړی غړی په ډزو وواژه. د پاکستان استخباراتي سرچینې وایي نصیر الدین حقاني چې د پخواني جهادي قومندان جلال الدین حقاني زوی او د حقانی شبکې د اوسنی مشر سراج الدین حقانی ورور په برکاو سیمه کې خپل کور ته نږدې د موټر سایکل سپرو لخوا وشتل شوی دی. کتونکو وای نصر الدین حقانی د حقانی شبکې د ملا د تیر حیثیت درلود او د دې شبکې د مالی چارو مسؤل و. رضوان مراد په دې اړه د اسوشیټیډ پریس خبری آژانس د راپور جزئیات اوروي.
نصیر الدین حقانی چې د حقانی شبکې د مالی چارو مسؤل او د دې ډلې تر ټولو مهم غړی یادېده. نامعلوم وسلوالو چې په موټر سایکل سپارول د دوشنبه په شپه په اسلام آباد کې وشه. د پاکستانی طالبانو یو قومندان او د دې هیواد یو استخباراتي مسؤل اسوشیټیډ پریس خبری آژانس ته ویلي وسلوالو نصیر الدین حقانی په بارکاو سیمه کې چې په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت په 100 کیلومتره کې موقعیت لري په ډزو وشته. د پاکستان او افغانستان د چارو کارپوه سمی یوسفزی په حقانی شبکه کې د نصیر الدین د رول او اهمیت پړه ازادي راډیو ته ویل.
نصیر الدین حقانی سن اف ایکس ویری فیمس جهادي کمانډر جلال الدین حقانی ان برادر اف دی هډ اف
دی وی. نصیر الدین حقانی د پخوانی جهادي قومندان جلال الدین حقانی زوی. زبایتو ایم چې نصیر الدین د حقانی شبکې د ملاتیر او د دې شبکې اصلي مبتکر. هغه د غراز د طالبانو د کوټي په شورا کې د حقانی شبکې استاد او د دې شبکې د مالی چارو مسؤل.
دا
یوسف زی په وینا د اسلام آباد په دغه شان یو مسؤل سیمه کې دا وژنه یو لړ پوښتنې پیدا کوي او ښایي دا وژنه د یو منظم شبکې لخوا ترسره شوې وي. اسوشیټیډ پریس آژانس وایي لا وشل کې د وروسته د نصیر الدین حقانی مړی شمالي وزیرستان ته وړل شوی دی. د امریکا د خزانه وزارت په 2010 کال کې نصیر الدین حقانی د نړیوالو تروریستانو په لیست کې شامل کړ او پر نوموړي بندیزونه هم اعلان کړل.
خبری مجلع اوري. د سعودي عربستان چارواکو له څو ورځو راهیسې له دې هېواده د هغو بهرنیو کارګرانو د ایستلو هڅې تیزې کړي چې په دې هېواد کې د کار کولو او اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د سعودي عربستان د پلازمېنې ریاض په منفوهه ناحیه کې پټ شوي د ریاض په منفوهه ناحیه کې کارکیچ 15 ورځې مخکې هغه مهال پیل شو چې د غیر قانوني مهاجرو کارګرانو د تصفیې په مقصد د پولیسو د عملیاتو په ترڅ کې یو حبشای کارګر ووژل شو. نوریاس نوری په سعودي کې د پکتیکا له یو اوسیدونکي محمد طاهر سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې په دې ډله کې افغانان هم شامل دي کنه.
افغانان مشته کې هر څواري او څه
تاسو ته معلومه ده چې څومره افغانان بوي؟
نو دا ټول غیر قانوني دي. افغانان خو یو قانون نشته نه برابر ولی د دې روبیا وسنه کې څو غریبان د مزدوران خلک یا خو بیا نو دغه څه ګرځي اوس دا ټول په کوټو کې ناشې ده تقریبا یو هفته وشو او لسوره دي ټول په کوټو کې ناشې کار کوي ننداره راوتای چې نو
د هغو کارګرانو په ډله کې چې اعتصاب کړی و لڅو ورځو کې افغانان هم وو او که افغانان لخپل د وسیدو له ځای نه راوځي؟
نه نه افغانان نه دي راوتلي. افغانان بلي کې نو نه افغانان دي ویښي راوتلي موږ دغه نه وتو ځنه
لدې مخکې هم داسې کله د سعودي عربستان چارواکو ورته اقدام کړی و کنه او کچېرې کړی وي آیا افغانان مخکې ایستلي دي او کچېرې د افغانانو په مقابل کې د دوی دریځ یو څه نرم دی د نورو په پرتله؟
افغانانو په نیبت هم د عمر علي خشای نرم ده خو د یو بل خبرنامو خبریزو مقصد چې افغانستان اوس دا پاسپورټونه مخکې بدلېدل د پاکستان پاسپورټ افغانستان ته ویاړه او هغه مزمن شوي دي هغه ډېره ستونزه ده. او بل دا ده چې د افغانستان د خلکو چې کومې اقامې دي اوس دا اقامه چې ورته ختمه شي له دې ایسنه یې بېرته نه نویږي. دا دوی نه غواړي چې افغانان د دلې په سعودي کې واوسي چې مقصد ودېږي نه یې ورته نویوي. موږ دا اورېدلی دي نو ویلی نه شو چې دا به رښتیا یې که به دروغ.
په ریاض کې د افغانستان سفارت تاسو سره مرسته کوي که نه؟
نه هېڅ مرسته یې نه ده کړې. د هر سفارت په سعودي کې دا موږ خپله باندې په ټلویزیون کې ورته ګورو په نیټ کې خرڅ کې ګورو اس یار ملک سفارت مقصد خپل خلکو هغه ورته وکه او سیمکه او هغه سیل ټایم ورکه هغه کدا وکه مکر د افغانستان سفارت هیڅ کار نه ده بېخي ورته ویلی مې دي.
په سعودي کې ډیر افغان محمد طاهر و چې له ازادۍ رادیو سره په سعودي عربستان کې د میشتو افغانانو پر ستونزو خبرې کولې.
د ژوند رنگونه
او مهرباني ځان براو کېځه
او زمانم صاحب منګال دی پکتیا اوسیدون کې او فعلاً په کابل ټنګ لوګار سها کې دی بریاره پروشي دکان لارم.
څو ډول بریاره لري ته؟
زه دوه ډول بریاره لارم یو دی ارچې دا او بل دی بلوط ته.
خلک څنګه پیژندلای شي چې دا د ارچې دا د بلوط ته؟
یعنی بلوچ د خپل رنگ لري خپل ارچې د خپل رنگ ده.
څنګه رنگ دا د بلوط او څنګه رنگ دا او د ارچې څنګه رنگ؟
بلوچ دا تور رنگ دا تور ونه او د ارچې دا صفه زیړ رنگ ده.
څومره دکانونه به یې په دې ساحه کې د بریاره؟
په دې ساحه کې تقریبا یو 15 دکانه به یې دی بریاره.
وخې دا بریاره کاروبار دلته چې ده څو وخت خي او خلک څو وخت معمولا بریاره راوړي دي سیمه؟
بریاره هم بعضی مخ خلک دي مخ نه خرید کې هغه وخت کې نرخونه خي یا د جوزا او سرطان تقریبا دلته بیا پروش چې ده د اسد میشته نه خاطه بیا لک پروش خي.
معمولا دلته کابل ته چې بریاره راځي ډیره له کومې سیمه راځي؟
ډیره خو له کونړ نه راځي او پاکستان نه راځي پکتیا خو نه راځي. خو اصلا چې ده د کونړ بریاره چې ده ښه ده زیاته راځي خلک زیاته خو
څه خوالی لري تر نورو بریاره د کونړ بریاره؟
کونړ بریاره خوالی دغه ده چې یعنی څوخ کې ښه ده اورې ښه ده لوګی نه لري. دا نوره پاکستانۍ بریاره چې ده ګډه وډه یې څوخ کې صحیح نه یي په ژمي کې سړی سره تکلیف کېږي او تاک نه ګرمی.
خو د کونړ د بریارې په حیسه کې خلک دا خبره کوي چې د کونړ بریاره هرچه ده او ژر سوځي او ژر صافیږي او ژر ختمیږي.
نه هغه داسې ده چې بعضې دوکانداران دي د موږ افغانیان چې دي خدای دې دوی ته نیکو هدایت وکړي چې مال راوړي یعنی ګډۍ یې سره به کونړ په نومې خرڅوي څه د دې له خطره د کونړ بریارې نوم چې دا بد شوی ده.
خو معلومیږي به نو
خو بعضې خلک چې دي که نه صادقه دي نه یې پېژني.
دا صادقان چې تاسو ته په لاس درسي بیا یې کار ورکوی؟
خو صادقان هغه هر چا خپل قسمت او خپل هغه ده هغه هر چا خپل کار ده خو خپله ما تر اوسه پورې دا کار نه دی کړی.
نرخونو پیسه کې هم راته ووایه څنګه دي نرخونه یې څنګه دي؟ څه کال لوړ دي پروسه کال لوړ و؟
پروسه کال چې و یعنی پروش زیات و سا کال چې دا بس پروش یې لږ کم ده نرخونه یې لږ ټیټ دي.
څه کال بریاره د کونړ په څو
پروسه اروار پورې کونړ بریاره دې وخت کې 3500 روپۍ چلېده تر 9000 روپۍ اوس چې دا 3500 8000 او 3000 داسې چلېږي.
او ګډه وډه فرزند د پکتیا ارچه چې ده هغه بیا څو ده؟
هغه د 3500 تفاوت نه پکتیا ارچه کېږي د 3500 200 کم 9000 ده.
د ورځې څو خرواره خرڅېږي؟
15 خرڅېږي لاس خرڅېږي کله ورې هیڅ نه خرڅېږي.
په خروار کې فرزند څومره ګټه درته پاتې کېږي؟
1500 پاتې کېږي 300 پاتې کېږي 200 پاتې کېږي هغه بور پسې قیمت مو قیمت پسې.
معمولا څه وخت راوړي ته بریاره؟
یاره هم موږ بس د جوزا میاشتې نه شروع کوو تر ان تر کوده پورې راوړو.
کونړ ته خپله پسې دي؟ کور دې ودان خدای دې وکړه چې دا سږ کال ښه درته خرڅي او ښه ګټه پکې وکړو.
مننه ستاسو نه چې تاسو موږ ته وخت راکړو.
زموږ اغله ازادي رادیو او قدرمن اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله واوریده. دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده، خو لری کېږي مې چې د ازادي رادیو یو بل نیم ساعته خبری مجله هم ده. شیبه وروسته پیلېږي. د وړاندې کولو لپاره جاوید نیمی استودیو ته راغلی. جاوید جان سلامونه او